دیگر هنوز داریم. احمد تکل در این برنامه با شما هست. سلام آقای تکل، صبح بخیر.
تیر من نکم امید مرزبان قدرمون اوریدون کو تاسو ته سلام ورانده کوم. تر نهو بجو دی ازادی رادیو دی او سات خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادی رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غانه کې بعد پښتو ادب د اکاډمیک شخصیت مرحوم راجولی شاه خټک پر ادبی کارونو او هڅو رڼا واچو.
پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي.
په ازادۍ راډیوي مجله کې پر دې سربیره نور فرهنګي او ادبي مطالب هم څیړل شوي، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو نږدې همکار وایي. ښاغلی دوستم په شمال کې د یو لړ اجراتو په اړه غور کوي، خو د سولې د خبرو نتایجو ته سترګې په لاره دی. قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې علي شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شای په پاکستان کې وسی. په میدان وردګو ولایت کې د پرله پسې اورښتون له امله ګڼو خلکو ته مالي تاوانونه رسېدلي دي. او د عراق په دیالا ولایت کې پرون د فټبال د لوبې پر مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شای په پاکستان کې اوسه. د دې شورا غړي ویان شهزاده شهید پروند شنبه ازادي رادیو ټول چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګند کړی وو، خو د مذاکرو د موثریت لپاره شای پاکستان غوړه سي.
کی په غریب په خپل شهر پاکستان کې ظاهر شي ځکه چې مذاکرات یې څه پختګۍ ته ورسېږي. نو کیا چې د اختلاف ته کې لکه پر نظام کې مشروطه خارجي قوا او وطن د اتباع حقوق یا د بعضي مواد قانون اساسي تعدیل ضرورت شي او همدغه رنګ د اتباع حقوق یا د هغوی لپاره مصونیت د مذاکراتو د ټیمونو لپاره په مذاکراتو کې به په دې باندې خبرې کېږي.
د شاغلی شاهد په وینا د دې خبرو دقیقه نیټه لانه د سرګنده خودواړو لوري شای په راتلونکو دوه یا درو ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ول سی وای چې د مذاکرو دوهم دور لپاره د جولای 3 ټاکل شوی دی. د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې جګړه پایته ورسېده. د سرپل د امنیه کمانډانی ویان امان الدین امان ازادي رادیو ته ویل په جګړه کې پرون دوشنبه د وسلوال طالبانو یو مشر ملا تاج محمد لخپل دوه ملګرو سره وجل سوی دی. شاغلی امان ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې تلفات نه درلودل. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان امنیتی چارواکي وای هغه یو لستانه چې په ډانډي غوري ولسوالۍ کې توشتول سی او پرون دوشنبه خوشی سول. د بغلان امنیه قماندان عبدالجبار پردلی د ازادي رادیو خبريال تول چې دا کسان د قومي مشرانو په مرسته خوشی سوي دي.
در مسیر ګلسوالی دانه غوري ګروپ هزم وطنای ما
دی وای زمر د هیوادوال د دهنی غوري ولسوالۍ ته نږدې توشتول سی او د خلاصون لپاره یو کمیټه جوړه سو څو د سپینجورو په منځګړی توپ خوشی سي. د دې خوشبختانه موږ بریالیس وو چې په تاسو لور ساتنو کې داستونزه حل کړو. شاغلی په دلی په دیاړه چې دا کسان اولی توشتول سی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د هلمند امنیتی چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د جیلی بانکنوټونو د فعالیت په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنیه قماندان بي جان ملاخیل 13 ورځې نوښت رسنۍ ټول چې له یادو کسانو سره په زیات اندازه جیلی افغاني او پاکستانی کلداري ترلاسه کړې دي. ملاخیل زیاته کړې چې د نیول سو کسانو اصلي مرکز کوټه کې وو او دلته له یادو جیلی بانکنوټونو په ذریعہ له خلکو پیسې غلا کولې. د دې کسانو سره یو را د موټر او یو کلاشونکوف هم نیول سوی دي. بیا هم اشاره غلاست. د عراق په امنه دیالا ولایت کې پروند د فوتبال د لوی پرمحل په بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل سول. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومتري واټن کې په ابو سعیده شهر کې د اماتور فوټبالرانو د فائنل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام ویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپیان سوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې شایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل سوي وو او ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول سوي وي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ائتلافي ځواک الوتکو پرون د یمن د حکومت د پلویانو پر مرکزونو په هوایي حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربو منصور هادي پر پلویانو بمونه اورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې سوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځنۍ اوربند اعلان سوی دی. د انسانانو د قاچاق وړ د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خبر شو د ټالنت وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی. دا په داس حال کې دی چې د ټالنت حکومت په دې ورستۍ کې د جنسي استفادې په مقصد انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه.
We want to provide a strong incentive for governments.
دوی وايي موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سحو کې په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو. سو د انسانانو د قاچاقبرانو تعقیب لپاره ورستي هڅې وکړي او د هغوی وګړو ساتنه وکړو چې تر غواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي خو کیوبا او ماليزیا له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نیوي ورځې وخت لري. د اوتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسناد پرته جرمني ته روانو پرون دوشنبه ونیول. د اوتریش د پولیسو وایان دی میخیل روسمن اسوسییټیټ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګری روان سی و خو د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټیټ پریس د اوتریش ورسپانې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریه خلک دي. روسمن اسوسییټیټ پریس ته ویلي هو کسانو ته چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اوتریش په خاور کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلاتر د شی ادارې په خاطر د نوبل جایزې ورده. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شمې په ورځ د سویس یو ټلویزیون تم په پرکه کې کړه چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد ایډاو پاړه د امریکا او سویس د ګډو څېړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سیویسی څرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د غوراوي په بهیر کې د مالی فساد او رشوت ایډاو څیړنه کوي او د ارمنستان د پلازمین یوروان خلکو د برښنا د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض بیا پیل کړ. پولیس پروندو شنبه د دې لپاره چې اعتراض کوونکي د شهر مرکز پارک ته ولاړ نسی سیمه په سیمنټي پلاکونو بند کړی و. د خبرونو پای
زمږ غږ ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لاندې خبري برخه لومړی تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي صلاحکار وایي چې جنرال دوستم د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو د نتایجو انتظار بس یو تر هغه وروسته خای د شمال ولایتونو د امنیت د ټینګولو په اړه پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. سلطان فیضی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې خغلی دوستوم خای پراتلونکو څورزو کې فاریاب ولایت ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې واوري.
سلطان فیضی ویل چې فاریاب ته د جنرال دوستوم له رسیدو وروسته شای د پوځي عملیاتو په کلنار کې یو څه بدلون راشي، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. فیضی وویل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته شایي چې له موقع کار واخلي او جګړه بند کړي، ځکه د په وینا حکومت هڅه کوي چې جګړه د مذاکرو لاري حل شي او ټینګار یې وکړ چې شاغلې دوستم د ویني بهیدو پلوي نه دی.
د
په حقیقت کې جنرال صاحب د سولې د خبرو چې شای په نږدې وخت کې تر سره سي پایلو ته ماتل دی. دا به د هغو طالبانو لپاره هم یو شمو قوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. دوی به د دې وخت ولري چې د حکومت ناتړ وکړي او سولې وکړي. جنرال صاحب دوستم نه غواړي چې په سیمه کې وینه وبهیږي او عملیات خونړی شي، نو پر مذاکرو او خبرو تاکید کوي. خو فایز ټینګار وکړ چې حکومت خپل دا درې څرګند کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد بلزغمه کار نه اخیستل کېږي چې له بهرنیو هیوادونو د تخریب لپاره افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په دوهم دور کې به د اوربند ټینګېدل د بحث له اساسي موضوعاتو وي. د سولې عالي شورا ویلي چې که څه هم د دوهم وار خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې، خو د کابل پلاوی به هڅه کوي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اول دور کې هم پر داسې مسلو بحث وشو چې باور رامنځته کولای شي. موږ هیله لرو چې د مذاکرو په دې دور کې به تر ډېره حده پر اوربند تاکید وشي. هیله لرو چې دا ناستې به هغه مهمه پایله ولري چې د ټولو ورته تمه ده او هغه د اوربند ټینګېدل دي. موږ ویلای شو چې دا به په افغانستان کې د ثبات لپاره یو بل ګام وي. فاریاب ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تک خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خپلو سیمو د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکار دي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي.
د خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطالب په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې رضوان مراد چمتو کړي.
ډیلی میل ورسپانې په بغلان ولایت کې د واده په مراسمو کې د دوو سیالو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورسپانه د بغلان د پولیسو په حواله وایي په دې پیښه کې چې په دې سلا ولسوالۍ کې شوې ده وشل شو کسانو د 400 او 500 کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د ازادي راډیو خبريال د بغلان د امنیت قومندانۍ څخه په نقل وایي چې په دې وسلواله شخړه کې 22 کسان وشل شوې دي. دلی میل وړاندې لیکلي د واده د مراسم د سیمیز مذهبي مشر د زویو او اکثره وشل شوي کسان ملمانو. که څه هم چې د بغلان پولیسو ډیلی میل ته ویلي چې دا پیښه د دوو سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده، خو د بغلان والی رسنیو ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې دا وسلواله شخړه د بچبازۍ پر سر شوې ده. د بغلان د اندراب ولسوالۍ د امنیت قومندان ګلستان قاسمی ډیلی میل ورسپانې ته ویلي دی نشي ویلی چې داسې چا پیل کړي، ځکه چې دوی د پیښې په ځای کې هیڅ ډول وسلې نه دي پیدا کړي. ډیلی میل زیاتوي د افغانستان په شمال کې د دولت وسلوال مخالفان هم بریدونه کوي، خو په دغو سیمو کې اکثر وخت دا ډول جګړې د شخصي دښمنیو او جنایي فعالیتونو د پټولو په هدف ترسره کیږي. دلی تلګراف رسپانې بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځان وژونکو بریدونو د مسؤل د وژل کېدو خبر راخسته ده. دلی تلګراف لیکي عبدالجلیل السورانی د القاعده یو مخکښ غړی او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری د اعتماد وړ ملګری و. د امریکا دفاع وزارت تیر جمعه اعلان وکړ چې د القاعده د مهم غړی په پکتیکا ولایت کې وشل دی. ورسپانه زیاتوي السودانی او د القاعده دوه نور مهم غړي د جولای په 11 وشل شوي، خو تر اوسه نمونه نه په ډاګه شوي. ډیلی تلګراف د امریکا دفاع وزارت په حواله وایي د عبدالجلیل السودانی په وشل کېدو سره به القاعده شبکه په ټوله نړۍ کې خپل عملیاتي توان له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکو او کرکتونکو ارواښه ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د تایر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي، او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تکلیفونه مې په شعر کې لیدلي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو په سر کې. نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالي او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نه چاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغوني نثرونه، د قرآني عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالی، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. د غرض د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوری ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې باید د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمی د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمی زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګر یو نومیالی او مخکښ لموږ کړه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډیرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړې وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکام لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې د یو محقق و د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و، مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ که اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ که، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتونو مخکې ورته اشاره وکړه، د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي، د دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب یې مطالعه کړی وو، او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
قدر منو اوریدونکو پام وکړئ یو عاجل خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړی. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط کړی. د سرپل ولایت د ولایتي شوراغړي اسدالله خورم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ چې له تېرې ورځې راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه پکې روانه وه نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ایز مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، البته یو جګپړي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړی دی. قدرمنو اوریدونکو په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکوو. اوس پام وکړئ د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې دوام ته.
کموږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کموږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک وو. کموږ په پېښور کې راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. کموږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی وو. همې زموږ 15 ستوري لوستي وو، همې زموږ کلاسیک دوره لوستي وه، همې زموږ لرغوني دوره لوستي وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه 14 کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی، او د ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک یاد تلپاتې کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی وو چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټې په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په ښه انداز سره به ځوابولې. ډاکټر صاحب لري د پښتو ادب د لپاره یو ستر ځای و.
ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده تر سره کړې و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایمپل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد رجو علي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد رجو علي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګې ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن ابیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورت دا اوریدلو بلنه درکوم.
خبر ورچ د هوا د پټو ښکاره حقایق بیان دی چې په کې د افغانستان د معاصر شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبه ته ژباړل شوې دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلی کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړل شوی دی. دا کتاب چې یو اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خودری غدا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې. او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې 12 پښتو او 12 دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کرواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کرواشیا هیواد د ولسمشر په بلنه د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوی چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی: د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود، نو د مانه یو وخت چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له مانه یو وخت چې د کتاب شاته یوسف یې ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کرواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کرواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کرواشایی ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پدو باندې کار کوي په کرواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کرواشیایي ژبې ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګې لا چاپه راووت چې د ډېرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پلورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نورې هم چاپ شي چې مالي لګښت یې د کرواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی او د ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی:
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا ول ځله لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي، هغه ته باید موږ څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي، دا موږ خپل تولید دي، موږ خپل د لاس جوړي خپل د ملک د غم دي. نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ خپل ملک جوړ بشي ته هم نه نو کې
څه خلک باید خپل وطن شه باید وکړي، خپل کنجي وکړي، کپو چل کی کپو کور کی باید په لاستیک څخه کار وانه کی، باید نه ښکنه څخه کار وانه کی، خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا دې وای چې ازمر په پښتورګي باندې در دي، ازمر په پښتورګي د بار په داسې وي.
کلالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
ازمر ښکسته چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بایږي. لوی مسایه د مشه بابا ګمبته د طالبانو په شپو کې جلاګه وله او کلم په چکو څه د خښې زندګۍ ستګړي نو په دا باندې کو ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خشي دا د غنل د دون مقاومت نه لري، مګز مش خوښته چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایشت دي، د خلکو سم دا خوایشت دي چې باید خپل وطن شي کار دي.
دا خلک چې په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې دا پلاستیکي خشي یا د پاکستان خشي یا د ایران خشي کاری دي، چې موږ سره ان سي سل کال دوام لري، چې دا ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي. نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پات دی، خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولیدي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي، فاميلي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي، ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړی ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنرغو، په دیوالونو پورې لګوو، غولې پرې فرشوو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنکوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهوره او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. وابه ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړل کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړل کېږي. بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړل کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول شوی دی، وړل کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زمینی اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې مټران یې وسول داخله کې ویوړل، بیرته هغه خلک راایلس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي، نه په نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه لري د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو داین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولې داسې اشخاص هم ستا چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والی میرزا خان ریمی ومني چې د سنگ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو زه پاک له بازه مشخص پروګرامونه موږ لرو، امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا معنی د خارجي بازار دا نشته، اوس په افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده، ضعیف کنه نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار مشه داسې نشه کې چې د خدای په رول کې سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد کې هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې شپته تنه کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته خو د تیرو لسو کلونو نامنوي له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناکانونو شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او د دغه کانونو امنیت ټینګ نه شي او د کانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقړونکو لاسته ولویږي
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه د دوی له لیونې مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و عاشق وویل په چپ سترګې کې دې یو داغ وینم معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه خیر دی تکلیف تیر که بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړې مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده په چپ سترګې کې دې یو داغ راښکاري چې ولې معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و خو مینه دې ډېره وه داغ دې نه لید اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیم ډېر خونړی دی ته د مینې په زور راپورې وتلې مګر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسی مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې ویره مه لره لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل پسترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پوری وزي اوبو یوړ
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو مولي مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست واڅوي زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده ورته غوږ بشو
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږژبی شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راتو کی
تا پانسب څنګه چې تا منو پختل نوم محمد رفیق دی ته لوس ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکو
یو خپل شعر راته وایي
د ازما غزل دی تقریبا درجنه د مخه ملکلې دی غزل دی وایي چې دی دوا خستم دا دوا خستم یو یو لملری سرګو کې نکا دوا خستم یو یو لملری غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یو لملری وای څو درنو درنو چپوي لار کړه رانه ورکا څو درنو درنو چپوي لار کړه رانه ورکا غم د خپل هواد واخستم یو یو وړه ملری وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړي شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړي پیکر د جهاد واخستم یو یو وړه ملری ما تر هیڅ د ځان د خلاصون و نه کړی شو هڅه ما تر هیڅ د ځان د خلاصون و نه کړی شو هڅه بیا دې ګور یاد واخستم یو یو وړه ملری وای چې نلرم د چا د بربادې فکرو نزل کې نلرم د چا د بربادې فکرو نزل کې زه خو دې برباد واخستم یو یو وړه ملری وای چې تا بویل ما نمن الوری هان لاس راکړه
تا بویل
ما نمن الوری هان لاس راکړه غیګه کې فساد واخستم یو یو ملل
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای تاسو ډیر غزل لیکي ک نظم لیکي او ک په نور سنفونو کې هم کار کوي
زه که اختیار در دوم په غزل میتن هم ماتيږي غزل خوندم را کوي غزل لیکم
تاسو ویلې سي تعلیم کم ډول بیا هم غزل لیکي شاعری کوي او شعر در سره مرسته کړي په دې برخه کې
ډېر مرسته کړي لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب دلاره ما کلم یا هسته یې مچ لیکلې همدا شعر برکت و چې بس یو رسنه بل رسنه ولما او اوس دومره کوي چې ما خپل ختم لیکلی شم
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
دي شعر له برکت لیک لوسم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډیر ما خبره شته لمه او ته خلکو ته ملو غتم هدلې دي چې داسې واقعي داسې د داسې
خپل ماشومان دي د شعر د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول خوانځي ته لیک
ټول خوانځي کې دي او یو ساعت به نه پرېږه د مزګر نه پرېږه د ټول مکتب د زیاده مکتب
په ژوند دي مستقیم تاثیر کړی ځینی خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای ته څه وایي
ډیر تاثیر کړی او خپل په ما هیڅ دا سیر کړه د خپل ځانو ګورم پردای مشوم مکتب ته کښ کوم چې مکتب وای
یعنی دا د شیر
مکتب دی زکه چې ما خپل ډیر تقریبا ګللی دي ډیر تقریبا په شیر ګللی دي زکه ما په وړه کې ټیپ کې ان خپل غزل چاپ کو بیا ما خپل وراره دا ورکو چې دا ماته ولیکه ابه راته ولیکه هغه نورستو ما جام
یعنی لیک لوست تر څو کولې مطالعه
بس تقریبا دی وکړ نو راهیسه ز خپل غزل لیکم
اوس مطالعه کولای شي
مطالعه خو اول نه کولای شي مطالعه اول نه کولای شي مخ لیکل مې نشو
اوس لیکلم
شم
مطالعه کولای
شي مې لیکل شي
نو څومره خوان داخلي دی په خوا په پرتله اوس
ډیر ماته شعری اسانه شوې ده اوس لیکل ز خپل لیکلم کوم مطالعه وکم نو ماته شعری ډیر اسانه شوې ده
دی په خوا په پرتله اوس دی هغه نه څومره خوان داخلي دی لیکل وست نه
ډیر اوس نام حضرت شاعرانم ډیر دی ګوته خبره چې مخکې ورسره دی ګوته به شمار وي کوي کور میګیرګیر وو اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی
غزل ته په کوم نظر ګورې
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل میواسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل د هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته ښکاری په شاعری کې آسان سنف ده کنه ګران سنف ده
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده
نه په عموم کې څنګه درته
عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د زوګ د څوک سره کوم کوي وایي سره څوره کوم وایي هم ما خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل پاړه ویلی یو بل غزلم ک در سره اوریدونکو په خوند تر واخلي او مونږ به مرته پکسو و به ور در سره
غزل دې خدای وکړي چې سپینه په دغه کې لار شي درته وی اړ کوم په دې چې اراده می دروانه ده نیت کې د توبې یم وعده می دروانه ده تا ته در لیگم خدای تیر نه قبول کړه زړه نراغ لخلیتا او توبه می دروانه ده چې اوخ کې اسویلی سوال او زاری می در پلار دی اوخ کې اسویلی سوال او زاری می در پلار دی دا د اجزه پنوم جرګه می دروانه ده چې زکه متلی غواړم د شپې په جړه موړ نه يم زکه متلی غواړم د شپې په جړه موړ نه يم شپه برته په دی غواړم چې شپه می دروانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لوی د سوالونو کاپیله مې روانه ده وای چې ستا یاد کې د زکه د غشپا نور اوګده دي شي ستا یاد کې د زکه د غشپا نور اوګده دي شي خدای زر دین زی شوګره مې روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابر شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابر شوه بس د ذکر فکر کروانده مې روانه ده اخیری به دې چې خدای د بهنه زای کی ما ریحان ته زای راکړه خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه، ساره نه تا یوړه، جنازه مې روانه ده.
مننه. ریحان صاحب، څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده.
یعنی د هجرت پر مهال؟
د هجرت پر مهال پر مې جنسۍ ساده کې مونږ استوګنو، له هغې دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه.
تر اوسه پورې دې کومه شعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي، خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې. او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو، هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده. او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو
تا خپله راټول کړې؟
ما خپل هم دې راټول کړې، ځنه ملګري راټول کړي، درمل ټول کړي دي. او صابر بیر
د تا شعرونه
زما شعرونه شته دي.
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه، څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل.
نو ولې کتاب نه چاپ
کړ؟ بس مکنه د مسایده شوی چې کتاب ترلاسه رسېږي.
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه ناز
وي. هغه د خو تاسو غوند مرګلی چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو.
مننه. ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو؟ بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم درته یادېږي؟
سلوریزې به درته ووایم، خو نظم نه لیکلی هیلګونو. سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم، سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم، د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي، خپل سو پسې روند شوی زه یقوي.
وا، ډېر ښایسته. ریحان صاحب، شعري صنفونه ډېر زیات دي. تاسې ویلې موږ غزل کې کار کوو، یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوو؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي، د زړه بوج مې سپکوي غزل. کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولیکم. غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري، په بل څه مې واسه نه رسېږي.
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دي نه دي ویلي را سره شریکوي؟
مننه. څه ډېرې خبرې دي چې چا ته څرګندې شي، ډېرې خبرې دي چا نه پټې. ځنه خبرې پټې هي دي.
ولې ولې نه څرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته وایي.
غزل به درته ووایم. غزل دی وي چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا، خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا. زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی، سرغړوی نه دی په کار هېڅ له رښتیا او ښکلا. تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي، زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا. په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن، هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا. چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې، بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا. په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم، یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا. د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري، د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري، که زړبدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا. چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان، څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان، یو خواته تکه سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا.
ډېر ښایسته. ریحان صاحب، که کوم پیغام لري خپلو د ازادي راډیو اورېدونکو ته او خپلو مینهوالو؟
بس مننه کوم چې تاسو غوند ته شخصیت راغو، مو سره مرکه وکړه او مونږ یې ونازولو. په دغه وخت خپل قیمتي وخت یې مو سره ضایع کړو. پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غوندې بې سواده پاتې نه شي، تعلیم ته مخه کړي، د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال، شاعر، کرکټونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکټنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی وو. لیکوال، شاعر او کرکټونکی طاهر ځلان د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه وو چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې وو، او دویم دا چې زنې هغه موضوعات یا هغه برخه چې زموږ په ادبیاتو کې نه وي یا په ډیر کم کار شوی وو د هغه سره لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه. چې یو نمونه یې مونږ د هغه یاغه کتاب ادبي مکتبونه بللی شو. په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي را پیژندلي او را معرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی و. یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي په بیلابیلو برخو وویشي اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي د کومې برخې سره لیوالتیا لري نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لار و چې د را معرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتونه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو وروسته دي چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وو بکی په فولکلور هم ډیر کار کړی وو. د دوی داسې اثر مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولي شاه خټک یو خو بي دا هم و چې دی هم په نوو ادبیاتو غږی د هم د پخوانی ادبیاتو نظمون خبرو د فولکلور نه دی. په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځنې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی. د امدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوري کړخونه پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دې ولوستلې یو دا خو به و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه د رزي رزي او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیات د پاره وباسي. دا یو ډیره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا د په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا د ځنې انګیرنې، ځنې رواني مشخصات، ځنې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم د رخلي، ځنې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوی دي بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږه استفاده کوو. بیا د هغې دغه نوو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د پلیکونو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت یې همدا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده، په فولکلوریکو ادبیاتو باندې خپویده. او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړل کده چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پونتون په پښتو څنګه کې کار پیل کړ. بیا د پښتو څار پېښور پونتون د پښتو څنګه مشهور شو. بیا په پښتو اکیډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیر زیاته لکه غنی اکیډمۍ و ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه الته پخانی وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات وو. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د اروخت خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار شوی دا هغه ده چې پښتو ډیر اثر انګلیسی ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړئ، او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نومونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه تر څومره خبر یم نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړي دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې، بالخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر باغ نړیوالو سیمینارونو ته غلي کنه وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا د فلکلوریک ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړې په دې برخه کې دی هغه پلنډیو باندې دی، چې پلنډیو باندې د کار کړو تقریبا هغه ډیر زیات یا د ولیکيږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کوي، نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسی ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دغه په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوې کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی. د کتاب چاپ شوی دی، سنگزاری د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې